په افغانستان کې شپې نه به جي شوي د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله دي چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي هغه لوتکه چې تیر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوی و د کوف اپ ولسوالۍ د ارسکوپ یو سیمه کې پیدا شوی چې پیلوټ یې د دوی د حکومت پلټون کې دلیل لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کړی او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوند دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټون کې ټیم لخوا د پاتې کسانو پسې پلټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوی الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. دې ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1928 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. دې مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشې کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کیدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې دا همدارنګه ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 118 مورد ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو وغوښتل چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دې ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان د لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله د پاسپورټ د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایتونو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست په عین حال کې وایي یوازې عاجلو ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورټ ورکوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پاسپورټ د متقاضیانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او ډېر خلک هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته ووځي. د طالبانو حکومت په تېرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورټ د توزیع بهیر ځنډولی و. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیس کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې 2 امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قمندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ووشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په 2 سیمو کې میشته. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په چمن کې پر لټوالو چې د پاکستان له حکومت یې پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې 3 میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اجازه نشته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دي د عوامو ستړي کړی دي چې دلته نه په چمن کې کارخانه ستنه یو بل فیکټری ستنه.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وې نشي کولای خپل ورځنۍ لومړنۍ التیاوې پوره کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران بیا وایي د وچکالۍ له امله مالدارۍ ته سخت زیان رسېدلی.
څنګه ډېر مالونه له لاسه مر کړل ته مرګ یې مکه او څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. اجر ته پراته دي زه په خپل خرم خرڅ دغه اندستخرید.
او د پاکستان او ایران ترمنز په اړیکو کې د وروستي تاوتریخوالي په ترڅ کې دا غراز ووري چې د پاکستان د سن ایالت امنیتي ځواکونو ادا کړی چې د ایران پلوی زینبیون ملیشي یو شمیر غړي نیولې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په چمن کې پر لټوالو له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی د تیر کال اکتوبر میاشت رئیس د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتک او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لري کړي. خو د پاکستان سرپرست مرکزي حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پرلتوالو او حکومت چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل د سبنم دو بخید سمد شبنم پرپور کې.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلتمشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نسته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دی د عوام ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټری شته نه یو بل تعلیم شته صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر میده د نومر د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل نه شته چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسه ته به موږ نه شته کوم روکه پایو کوي عمره خسلمري
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 مشال لیډو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوي ورکولو حق دوی هم لري.
خدای خواش خو یی موږ اصلاح یی دی ګورنټ اصلاح زمینی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو موږ مشکلات لري. موږ خو ون پوینټ جنډر د بارډر نو کوم ځای شي نه غواړو هغه پراتو تر اکه بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تک را تک لري او موږ څه شي په شانه په خواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک دی راځي موږ په خواري
د چمن پرلت لا غورست پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو برینن ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر 13 لې واده د وټول وخت ورکړی وو او د لومړي نمبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړی وو. حکومت وای چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستې
و امریدل چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې دریو میاشتې رئیس اعتراض دوام ورکړي. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب امپایل کړی دی. د افغانستان او پاکستان سوداګری ګډ خونه وای چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټر پر مخ بند دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې ډېرې د تورخم په شمول ډېرې لارې د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلتمشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
په تیر وطن سره چې د شاهد حسین غږ اوس خبرېدو ته چمتو دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچې میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی تاجر تم دی زمیندار تم دی دولت تم دی موټروان تم دی دغسې د دې مخنم دی نو په دې باندې دا نه چې د حکومتونو نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پاکستانی مشر شاهد حسین چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب دا چې تر شاید څه عوامل پراته دي نور معلومات راسره شریکول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کابل ښار د مریم لیسې د ګلایي پارک د سیمې یو شمېر هټۍ والوي تیر شپه په دې سیمه کې د اور لګیدنې له امله شاوخوا سل هټۍ سوځېدلې دي. دغې اور لګیدنې له امله یو شمېر زیانمن شوي هټۍ وال ادا کوي چې سلګونو زره افغانۍ زیان راوښتی دی او د اور وژنې ډلې هم پر خپل وخت نوې اور رسېدلې. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو شمېر دوکانداران وایي د شنبه په شپه اور لګیدنه چې اته بجې رامنځته شوه له امله شاوخوا سل دوکانونه سوځېدلې دي. اشرف چې ځان په یاد سیمه کې د دوکاندارانو وکیل معرفي کوي او د لیلام دوکان هم لري ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې یوازې دته له یو میلیون افغانۍ ډیر زیان وروښته دي.
شاوخوا سل هټۍ وي، تختونه هم وو، دوکانونه او څوکۍ هم وي. ما ته خپله لس لکه او شل دره تاوان ورسید. د ستنې د سر په اندازه هم سره ته پاتې نه شول. داسې کسان هم لرو چې وایي ډېر سره ډالره تاوان یې کړی او داسې هم شته چې دوه لکه او پنځه لکه تاوان ورسېدلی دی.
بهاودین د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو بل هټیوال دی چې د مالوچو پلورلو هټۍ درلوده. ازادي راډیو ته ویل دوکانې په بشپړ توګه سوځېدلې دي.
زما د پومبې دوکان ټول اور نیولی وو. لامل یې نه دی پټاکه شوی، نه د برېښنا شاټي وه، نه هم د چا ګاز چالان. تر اوسه یې لامل او انګیزه نه ده معلومه. ټولې هټۍ سوځېدلې دي. د لیلامي هټۍ وې چا سل زره او چا هم پنځوس زره سرمایه درلوده او زما درې نیم لکه افغانۍ سرمایه وه چې ټوله وسوځېده.
بهاودین ادعا کوي چې د اور وژنې ډله د اور د کابو کولو لپاره پر وخت سیمې ته ونه رسېده چې له امله اور لګېدنه نوره هم تیزه شوه. امیر محمد چې د لیلامي پردو او د دویم لاستوکو دوکان لري وایي په پور اخیستلو یې خپل دوکان جوړ کړی او اوس یې د بیا جوړولو توان نه لري.
موږ لیلامي پردې او لیلامي سامانونه درلودل، د جایداد او ښاروالۍ کرایه پاتې ده. اوس دومره امکانات نه لرو چې هټۍ بیرته جوړې کړو. ځینو خلکو چې هم دومره امکانات لرل جوړې کړې وې. موږ له سهاره تر اوسه همداسې ناست یو او سیلې کوو.
یاد اور لګیدنه د مریم لیسې ګولایي پارک سیمې سره چیرته چې د لیلامي پردو او مالوچو هټۍ دی رامنځته شوې وه. دا چې یاد اور لګیدنه څنګه رامنځته شوې او دوکاندارانو ته پکې څومره زیان اوښته، د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ او د افغانستان د هټۍوالو او کسبګرو خونی مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو پلورنځیو کې د اور لګیدنې پیښې رامنځته شوي چې له امله سلګونه هټۍ ویجاړې او دوکاندارانو ته پکې ډېر زیانونه اوښتي دي چې د ډېرې دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د برېښنا د شارټۍ او د دوکاندارانو د بېغورۍ له امله بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویل هر لسو افغانانو وې نشي کولای خپل ورځنۍ لومړنۍ التیاوې پوره کړي. یو ان ډی پی په یو راپور کې په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو په کمی هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا شمېره داسې مهال چې په 2012 کال کې 11% او په 2013 کال کې نیمه کمه شوې، یعنی شپږ سلنې ته رسېدلې. بل خو یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي د بېروزګارۍ او فقر له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وی نه شي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیایي اسانتیاوې، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړې چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغیر په اړه خبر کړی دی. د ادارې زیاته کړې تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګارۍ او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د خزینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خوځو محدودیتونو او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللې چې له قولې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوې چې د ښځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هر هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغیزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او ښځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بلخوا د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دنده مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې د اغوستو او پخو کولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپل هم ناروغ یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یوه سندلې لرو، د ګرمولو لپاره یې له ګاونډیو لږ څه راوړو، ګنې همداسې سړه وي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکو عبدل چې بیروزګار دی، ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. یوه کراچۍ مې په قرض ونیوله، د څښاک توکي مې پکې پلورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بیروزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، له یوې خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډېر خراب دی، ډېرې شپې وږي یو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلي وو، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 85% افغانان د ورځې له یوه ډالر په کم عاید ژوند مخ ته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډېر اغېز کړی او تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې افغانستان ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بیلابیلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپور نه داسې مال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سندای ایالت امنیتی چارواکي دا کوي چې د ایران په لوي زینبیون ملیشه یو شمیر غړي نیولې دي. چارواکي وایي له هغو څخه یو د لشکري زینبیون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب زینبیون په سوریه او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنگیدونکي وسله والا ډله ده چې اکثریت غړي یې پاکستانیان دي. نور حال په د مشال راډیو د خبریال نیاز علي په رپورټ کې
د سن پولیسو تر هرګری زد سانګي سي ټي ډي دا وکړی دا چې په مشهور علمدین مفتي تقي عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدي پنوم یوتنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمه سخنی ولیدې. د سي ټي ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خبر کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدي د ایران څخه تربيت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنه خکړي. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق ته زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدی ہے تو پاکستانی شہری
دی. وی سید محمد مهدی پاکستانی وکړې دي خو تربيت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتي تقي عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي. اونموړې د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه په عملیاتو کې نیولې شوې دي. خورم وارث زیاته کړي چې نیولې شوی ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دی وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتي تقي عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړې خوندې پاتې شوی وو خو دو ساتون کی وجلې شوی وو. بلخوا تر وسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه څه نه دی ویلي. په کراچی کې خبریال نعمت خان وایي د سی ټی ټی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګري کوي.
چې داسې یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي اوس شوي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا ته راوستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي. نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي او د دې دا انټینشن هم کېږي. تاسو ته ما چې څنګه ویل چې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا هغې نه یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسله واله ډله ده؟ په کراچی کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دې نوم راغلی. دې نه مخکې هم سی ډی ډي د دې کسان هم نیولي. اګم رډ بک ته ای کې مدو کسان اچولي دي کنه زینبیون بریګیډ. دا ګروپ ته کم برکه د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په شام او عراق کې داعش خلاف دا کم بشار الاسد کم فورس ہو اگر مرض سے لپارا دا افغانستان نہ افغان شیگان فاطمون بریگیڈ پر نمانی اور پاکستان نہ ہی پاکستانی شیگان زوانان الزینبون بریگیڈ پر نمانی بھائی لیگل پولیس دا وہی چھ کم خالص واپس پہ رالو جنگ نہ دل داغا بیا فرقہ وارانہ کاروائنوں کی ملوث ہو.
بلخوا په کوټه کې خبريال سید علي شاه بیا وایي د سي ټي ټي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی. ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خنډ دي؟
نو دا داسې نوې خبره نه ده. دا لډیرو وختو دا شیر روان دي او وقتن فوقتن دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی سره بیانونه اخیستل کیږي. د دې ټول شانو دی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټيليجنس دي هغه دوی سپورټوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دی پاکستان کې بدن نی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې پکار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرې دو کوشش وکړي. ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر وسه ته د تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچی کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدی وړاندې هم د کراچی پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه به هم راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري ته سخت زیان اوښتی او ډیر شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر مالداران ازادي راډیو ته وویل چې د څړځایونو او د وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په حتان په څو چنده ارزانه بیه هم پلورل لري. نور هلی په دې راپور کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالداری سکتور ته هم سخت زیان رسولای او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي لمنځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالی او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ یې مکه او څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غوندې مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډېره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی. مجبوري نه هم خرڅ کړل، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغ شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسیدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربشي او غنم نو او یا دوی ته د ورکولو کوم لار نه و. هغه چې ژوندۍ پاتې وي په نیمه بیا مو خرڅ کړي.
مالایک تاسو تم لاغر شوده بود
دی وای اتیا سروي درلودل چې نسلګيري به ورنه کوله، بچی او لبنیات به خرڅول او خپل کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ ګټله. د مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي بسیار زیات بخصوص مناطق سمت شمال مو شمولم.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ځای نشي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف هسته که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اره دی طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
په کندهار کې بیا کروندګر وایي چې د زعفرانو کری ښه حاصلات ورکړي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل هم کیدی شي، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره ورته منظم بازار نشته. کروندګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوې د ورته برابره او حاصلات ته هم بازار پیدا شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلی و چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. ا دې راته پراته دي زه په خپل خره خرص دغه اند استخرید دغه چې وس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی تا غر دمانه کری تاریخ مری اخوس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرر شي دغه شو نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سړی کری ودایو یو جریب ودانی می جریب خدا غر دمانه کری مگر خرسیږي ده یس نه کری څه پکینو دا دې کری دي دا به زه دایم پوجیکو خوړی په کارو مونږ چې پر کال چې اخر سنسي هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې اخر سنسي نه کړم.
د دانډول سوالي وسیدونکي کروندګر محمد اکرام هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کړی دي. دی وایي ک په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډیر کروندګر بورته مخ کړی. محمد اکرام غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي منګري دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتاره برابر شي. نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي ودا زعفران تر واوړي ودا ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر کان باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات شي مثال هغه تاریخ څو نرخونه ودرلودي څونه په څوکله منګری دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 401 جریب ځمکه زعفران کرل سی بي چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولین سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر ور حل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.